څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالي کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمېنه انقره کې جوړه شوې وه چې په هغې کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د ګډې اعلامیې له مخې د قطر امیر او د ترکیې ولسمشر د افغانانو اساسي حقونو ته د درناوي پر اهمیت هم ټینګار کړی او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. پر طالبانو چې په قطر کې له هم سیاسي دفتر فعال دی انتقاد کیږي چې د افغانانو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي، حکومت ټول ګډونه نه دی او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. طالبان وایي چې حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلو نشوې ته کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 46، او د هرات د اسلام کلا له لارې 13 کورنۍ هیواد ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو د لیز اخراج چټک کړی. ورسره له ایران او یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 315 تنه افغان کډوال له ترکیې اخراج او کابل ته استول شوي دي. د بدخشان د مرکز فیض آباد او بهارک ولسوالي ترمنځ د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست ویلي د ترافیکي پیښې په نتیجه کې یو مسافر وړونکی پاسو ډوله موټر کوکچی سیند ته لوېدلی دی. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو نرعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګڼل کیږي. اوکراین پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جرمني د سرعظم اولاف شولس ټلیفوني مکالمه وخندله. کیف دغه مکالمه د تسکین به هڅه ګڼلې چې مسکو شاید د کمزوري د نقش په سترګه ورته وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي دا ډول خبرې یوازې پوتین ته د هغه د نړیوال انزوا د کمیدو هیله ورکوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي یوازنی شی ته چې اړتیا ده هغه قوي اقدامات دي چې پوتین سولې ته مجبورولی شي، نه متقاعد کول او د تسکین هڅه چې پوتین د کمزوري د نقش په سترګه ورته ګوري او د ځان په ګټه یې کاروي. د جرمني سرریاسم تر دغو ټلیفوني خبرو وروسته تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له پوتین یې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په وړاندې د روسیې تهاجم پای ته ورسوي او خپل پوځان له اوکراین وباسي. شولس لیکلي چې روسیه باید له اوکراین سره د مذاکرو ته لیوالتیا وشي چې هدف یې سولې ته رسیدل وي. داو خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. په دې خبرونه کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال اسیم منیر څرګندونې لرو چې ویل افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د ترهګرو ډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی. دا به هم واورئ چې په کندهار کې د ساینسي استادانو کمبود دی.
که چه مشتا اسیو گر پا کنکور گر در سانسی مزامین کمیا پیزیک بیروژی رازی در دوغ سوالو نو ویلی نو که چه مشتا دتا نی ویلی استازان نی رتو ویلی بیا افتا مشت پشینا پیرو سوالو نو بخلیس.
بریتانیا در چیونن بورسونا بیا افغانانو تپیل کری.
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه دي سی افغان جنو ته د زده کړو زمينه برابر وي.
دا به هم واوري. او کابل کې د شاخ ککړتیا او د زهرو کاروان خبرونه لرو.
اول ځل مې دیوان دیوان سره ول په چرس مې جو سره ول ما په سترګو تیار شو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال اسیم منیر ویل افغانستان سره د ډیورنډ کرښې پوجدو کې د د پوینا د ترهګر وډلو په وړاندې د پولو د مدیریت یو پیاوړی سیستم رامنځته کړی دی. جنرال منیر پرون په اسلام آباد کې د 2023 مارګله ډیالوګ ناست پر مهال دا هم وویل چې طالبان دې باوري کړي چې د افغانستان د ترهګرۍ لپاره نه کاری شي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د جنرال منیر د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د پوز مشر او لوی درستیز د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پولې د مدیریت قوي سیستم د جوړېدو خبره کړې ده. جنرال اسیم منیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د 2023 مارګولا ډیالوګ ناستې ته د وینا پر مهال ویلي چې دوی دا سیستم له ترهګرو نه د پولې د ساتلو په موخه رامنځته کړی دی. د ښاغلي منیر دا خبرې پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون خپرې کړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې جنرال منیر په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو پرته دا هم ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا باوري کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو ډلو له لوري نه استعمالیږي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې په دې اړه دې باید جدي اقدامات وکړي. که څه هم اسیم منیر د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سیستم د جوړولو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون ګڼو لوړپوړو پاکستاني چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د عزم استحکام په نوم د عملیاتو پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل د دغه پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ټینګار کړی چې دوی هیڅ چاته د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان او پخواني سیاستوال بیا وایي پاکستان د خپلو ګټو لپاره افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ د مرکز په توګه د معرفي کولو لپاره وخت نا وخت دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر څو نورې پروژې خپل عملي کړي، نړیوال ته وایي چې وښيي چې د ترهګرۍ مرکز پاکستان نه بلکې افغانستان ده. خو دا واقعیت ده چې د طالبانو ځینې ډلې او ګروپونه او اشخاص د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، او زه فکر نه کوم چې د دوی ترمنځ اختلاف داسې مرحلې ته رسېدلی وي چې هغه ستراتیژیک اختلاف موجود وي، ځکه د پاکستان مذهبي ډلې او د مدرسو مشران افغانستان ته سفر کوي او تګ راتګ لري سره.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جان باز بیا ازادي راډیو ته وویل
طالبان که هغوی په افغانستان کې دي یا د ډیورنډ کرښې هاخوا دي، دا ټول یو ارګنیزم دی، یو وجود دی، یو فکر دی، یو ایدیولوژي ده، مؤلد همدا پاکستان دی. نو زه فکر نه کوم چې د دوی دا ټول سیستمونه مؤثر واقع شي. ټولیزه توګه پاکستان په یو ډېر ژور ناورین سره مخامخ دی. دغه ناورین د دباولو لپاره دوی غواړي چې د خلکو اذهان، ټولنیز اذهان منحرف کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو او نورو وسله والو ډلو حملو زور اخیستی دی. دوه ورځې وړاندې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د هغو ډلو په خلاف چې په خبره یې په پاکستان کې ناامني جوړوي د پریکنده اقدام غوښتنه وکړه. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې طالبان باید د پاکستان صبر ونه آزمایي، خو د طالبانو حکومت دا ډول اداوې تل رد کړي دي. د تېرې دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي و چې اسلام آباد باید د پاکستان د ستونزو حل په خپل هیواد دننه ولټوي. د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا رادوي چې دوی په افغانستان کې حضور لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د ولسوالیو سکونکو په شوانځیو کې د ساینسي مسامینو د شوونکو د کمښت شکایت لري. د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې شوانځي د مسلکي استادانو له نشتوالي سره مخامخ دي، او ځینې شوونکي چې په ټولنیزو مسامینو کې زده کړې کړي دي مجبور دي چې ساینسي مسامین تدریس کړي. زده کوونکي وایي چې دغه ستونزه د نږدې ولسوالیو په پرتله په لرې پرتو سیمو کې لا زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار په شونځوي کې د ساینسي مزامینو د شوونکو نشټوالي یو لوی ستونزه ګرځېدلې ده، او د دې ولایت په ګڼو لیرو پرتو ولسوالیو کې زده کوونکي د دې حالت له امله د خپلو زده کړو په وړاندې له جدي ننګونو سره مخ دي. حکمت الله چې د کندهار د پنجبایي ولسوالۍ اوسېدونکی او د مرکزي لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي ښوونځی د مسلکي شوونکو له کمښت سره مخ دي. او په ځانګړي ډول د ساینسي مضامینو د ښوونکو د نشټوالي له امله درسي بهیر ټکنۍ سوی دی.
زموږ په مکتب کې خو د ساینسي مضامینو استادان اوس هم کم دي. موږ د استادان د کمښت سره ډېر مخامخ یو. موږ استادان په پوره ډول سره نه لرو ساینسي مضامینو ته. دا شاګردان لپاره ډېر ستونزې پېښولی سي. په خاص ډول هغه شاګردان چې کوم د کانکور امتحان ورکوي د هغو لپاره ډېرې ستونزې پېښولی سي. ستونزې دا دي چې دوی نسي کولی چې د کیمیا مضمون سوالونه په صحیح ډول سره حل کړي. یعنې په کانکور کې دوی نسي کولی چې په ښه نمره سره کامیابه سي.
د کندهار د یو شمېر نورو ولسوالیو زده کوونکي هم ورته شکایت لري. دوی چې د منځنۍ او لیسې دورې په ټولګیو کې زده کړې کوي وایي د ساینسي مضامینو د مسلکي استادانو نشټوالي له امله په زده کړو جدي اغېز کوي. زده کوونکي وایي چې ساینسي مضامین لکه ریاضات، کیمیا، فزیک او بیولوژي د کانکور ازموینې او پوهنتون د داخلي ازموینو لپاره خورا اړین دي او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي.
مانو محمد کریم دي. اوس مثال چې سړی د کانکور امتحان ورکړي اکثره ساینسي مضامین دي. شاګردان په مکتب کې ساینسي مضامین مثال بیولوژي، کیمیا، فزیک دا زده نه کوي. بیا به د کانکور د ناکامۍ سره مخ کېږي. د شاګردان او استادان مثال سم مسلکیان استادان یو ته درېدلي شاګردان نشي کولی چې مثال ساینسي مضامین زده کړي.
زمانو مسیر احمد دی ولسم سینز کوم کلیر کومشت دی تل حال به کندار په ولسوالی کې په ټول ولسوالی کې سینسي مزامینه کومشت دی استادان کومشت دی کچې مشت تاسو ګر په کانکور ګر سینسي مزامینه کیمیا فزیک بیولوژي راځي د دوه سوالونو ولې نو کچې مشت دته نه ویل استادان نه راته ویل بیا ته مش په شینه پیر سره نه بخښ
د کندهار د شونځو یو شونکې چې د ځنو ملحوظات له خاطر نه غواړي نو می په راپور کې خپور سي هم د ستونزې ته اشاره کوي. وایي چې په لیرو پرتو ولسوالیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت تر نږدې سیمو ډېر دی. هغه زیاتوي چې د ښوونځیو په دوره کې د ساینسي مضامینو زده کړه د زده کوونکو د راتلونکي لپاره په ځانګړي ډول د کانکور لپاره ډېر اړین دي.
مسلکي ښوونکو ستونزې بیخي ډېرې دي، خصوصا په ولسوالیو کې چې مکتبونه ډېر چې نه برخه دي. د مسلکي ښوونکو سره زده کوونکي چې فارغ کیږي د دولسمه سیم په پورې هغه غیر مسلکي معیار کې روان دی. داسې هغه ادب نه معلومه کیږي اوس که مسلکي استاد راشي بیا یې په هغه مکتب کې یا د فزیک یا د ریاضي یا د بیولوژي یا د کیمیا یا د فرض مثال د ادبیاتو هغه شاګرد بر خپل هدف ځان ته مشخص کړي چې معنی یا په دغه مضمون کې زه باید زده کړه وکړم د دولسمه سیم بیا د ستونزې په پوهنتون کې بیا نه پیښیږي نورې چې دی خپل هدف وټاکي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کندهار د پوهنې ریاست په دې وروستیو کې د 2009 ښوونکو د ګمارنې لپاره اعلان کړی چې زیاتره یې په ولسوالیو کې ټاکل سوي، خو زده کوونکي هیله لري چې دغه بستونه ژر ډک سي او دوی د ښوونکو له کمښت څخه خلاص سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه شول.
په کندهار کې زده کوونکي دا شکایت لري چې د ساینسي مضامینو مسلکي استادان نه لري. په خبرونه کې به د زده کړو په ارتباط وړاندې واوري چې بریتانیا د چیفننګ په نوم د تحصیلي بورسونو پروګرام بیا د افغانانو لپاره پیل کړی دی. د سپورت لډګره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د نیپال لوبډلې سره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 5:30 بجې یعنی څه باندې یو ساعت وروسته د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمهوریت په مرکزی لوبغالي کې پیل شي. دغه سیالي دغه درې اړخیز دوستانه جام په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال ملي لوبډلې پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مشر روزونکی عثمان توشیف په چې د ازبکستان وګړی دی نن د لومړي ځل لپاره په یوې نړیوالې سیالۍ کې د ملي لوبډله رهبري کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د سیشنبی پورس د لړمپور 9:20 نیټه په همدې لوبغالي کې د کوربه هیواد تاجکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. بل لورته د سوکوهنې نړیوال اتل 58 کلن مایک تایسن د 28 کلن جیک پاول په وړاندې ماته وخوړه. تایسن او پاول تیره شپه د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د مسابقې رنګ ته داخل شول چې تایسن د 4 امتیازونو په توپیر دغه لوبه وبایلله. پاول اته اویا او تایسن 4 اویا امتیازونه واخیستل. له دې سره د مایک تایسن د ماتو شمیر 8 ته ورسید. تایسن له 19 کلنۍ وروسته د مسابقې رنګ ته داخل شوی او دا مسابقه په نړۍ کې په میلیونونو کسانو وکتله. راپورونه وای تایسن د دې مسابقې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالر اخیستی او جیک پاول 40 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي او دواړه به په ژوندۍ بڼه د دغې مسابقې د خپرېدو له درکه د ترلاسه شوي عاید 50% هم واخلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
نن د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر جنوب برخو هوایي حمله شوې دي. تر دغو حملو مخکې د اسرائیل په یوه اطلاعیه کې د سیمې له اوسیدونکو غوښتنه شوې وه چې نورو ځایونو ته ووسي. د اسرائیل لخوا له تېرې سېشنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډېره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري حملې زیات شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې ستوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحد ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حارت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلي وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډېر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې سوې او په ساحه کې نور زیانونه اړولي دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پرله پسې هوایي حملې د دې سبب سوې چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بي پيلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي وشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا 2 هوایي حملې سوي. حزب الله ډلې تېره شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په 2 حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23مې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تېر کال اکتوبر میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلوالو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالر زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه ور اوښتي دي.
ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې له هغه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکران په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ له زیاتولو راوګرځوي. په پیرو کې د آسیا پسفیک اقتصادي همکاریو د کلنۍ سرمشیزې په څنډه کې د بایدن او شي جین پینګ ترمنځ نننۍ کتنه داسې وخت کې شي چې ټاکل شوی بایدن نږدې 2 میاشتې وروسته واک جمهوري پال منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. دا به د چین له ولسمشر سره د بایدن وروستۍ رسمي کتنه وي. شي جین پینګ هغه څوک دی چې ډیموکراتان په نړیوال ډګر کې د خپل مهم سیال په سترګه ورته ګوري. چارواکي وایي بایدن به د چین له ولسمشر وغواړي چې شمالي کوریا وهڅوي چې د کړکیچ له لا زیاتېدو مخه ونیسي. د هند یو روغتون په زیشنتون کې د اورلګېدو له کبله لس نوي زیږیدلي ماشومان مړه شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د هند د اترپردیش ایالت د جهانسی ښار په روغتون کې دغه اور پرون په دې څانګه کې داسې مهال خپور شو چې هلته د 5 نوزیږو ماشومانو درملنه روانه وه. د اورلګېدو علت معلوم نه دی. د اتر پردیش ایالت د اعلی وزیر مرسچال براجیش پټاک په دیاړه د چړونو ژمنه وکړه. دغه پیښې د هند پروختونونو کې د خوندیتوب د مقرراتو په باب پوښتنې ولاړې کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیفنینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د ورکړې پروګرام بیا له سره پیل شو. د چیفنینګ پر ویب پاڼه په یو بیان کې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د دغه تحصیلي پروګرام د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د چیفنینګ سکالرشپ پروګرام د افغان محصلینو لپاره په داسې حال کې بیرته پیل شوی چې افغان نجونې له لوړو زده کړو څخه محرومې دي او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر کولو اجازه هم نه لري. دوی د دې ترڅنګ چې د دې پروګرام د بیا پیل هرکلی کوي وایي په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا په کور دننه له هر ډول زده کړو راګرځول شوي، بهر ته د زده کړو د تګ لپاره هم پرې بندیزونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
افغان محصلانو ته د بریتانیا د چیونینګ په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام په بیا پیل سره یو شمیر افغان نجونې وایي چې د شته بندیزونو له امله به ونشي کړای چې له دې تحصیلي پروګرام څخه ګټه پورته کړي. د کابل اوسیدونکې یوه نجلۍ چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له لوړو زده کړو بې برخې ده وایي چې دا یو ښه فرصت دی، خو په خبره یې د دوی لپاره یې د ګډون شرایط ډېر ستونزمن دي. نوموړی چې نغواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د برتانیا سکالرشپونه د نړیوالو فرصتونو له جملې څخه دي چې افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابروي. اکثر دغه سکالرشپونو شرایط ډېر سخت دي چې افغان نجونې نشي پوره کولی، او بیا افغان نجونې زیاتره ځي بهر هیوادونو ته، نو دوی سره محرم اړین د یو کس باید له دوی سره اوسي. نو دغه سیاسي باید په نظر کې ونیول شي ترڅو افغان نجونې په ازادانه ډول باندې وکولی سي له دغه فرصتونو ګټه پورته کړي. ځینې نجونې به لکه مخکې سي له زده کړو پاتې وي، له دغو فرصتونو به هم بدبختانه البته پاتې.
طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره لږ پګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ منع کړې، او شاوخوا کال وروسته یې پوهنتونونو کې له زده کړو هم راوګرځولې. دوی دغه شان له شرعي محرم پرته د نجونو او ښځو په لرې واټن سفرونو هم بندیز لګولی دی. د بریتانیا د چیونینګ پوهنتون د پنجشنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 14مه پر خپل ویبپاڼه کې یو بیان خپور کړی چې پکې د 2015 او 2016 کلونو لپاره د افغان محصلینو لپاره د سکالرشپونو د پروګرام د بیا پیل اعلان شوی دی. د بیان له مخې د تیر کال په پرتله د شیونینګ بورسونو ترلاسه کولو لپاره معیارونه بدل شوي دي. وړاندې په بیان کې راغلي چې د دغو بورسونو غوښتونکي باید افغانان او په افغانستان کې وي، او دغه شان د شیونینګ بورسونو پر معیارونو برابر وي. بیان زیاتوي چې افغان متقاضیان د ماسترۍ په مقطع کې کولی شي د سږ کال د نومبر له 14مې د 2015 کال د جنورۍ تر 2مې نوملیکنه وکړي. د کابل اوسیدونکي او له لوړو زده کړو محرومه فتانه د دغو تحصیلي بورسیو د شرایطو د اسانه کولو غوښتنه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل.
د بریتانیا د سکالرشپونو پروګرام سیور بیا افغان جنو لپاره پیل شوی، دا یو ډیر ښه خبر دی افغان جنو لپاره. د سال کې سي دوی دنن افغانستان کې له زده کړو څخه محرومې دي، او تبان دا هم یو له مهمو مسایلو څخه ده چې پرته له محرم افغان نجونو ته اجازه نه ورکوي چې بهر له افغانستان څخه چېرته د زده کړو په لور سفر وکړي. زه فکر کوم دا رقم دوی لپاره به شي په آنلاین ډول کوم پروګرامونه دوی لپاره پیدا سي، له کوم هیواد دوی لپاره جوړ کړي چې دوی وکړي په آنلاین ډول خپل درسونه ته ادامه ورکړي، خپل زده کړې مخته بوزنه، دا به ډیر ښه وي هغو لپاره.
خود کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي پخوانی محصله عادله چې د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله ترې لوړې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي بیا وایي.
دا چې حتی دوی نسي کولی یوازې تګ وکړي، د دوی ډیری ویزې کله چې لیدل کېږي چې دغه یوه تحصیلي ویزه ده او یوه جینۍ د تحصیل لپاره له هېواده بهر ځي، حتی د دوی دغه ویزې په بیرته رد کېږي. نو که څه هم دغه د نجونو لپاره بالخصوص د افغان نجونو لپاره یو ډیر ښه فرصت ګڼل کېږي، خو د بعد مرغه چې دوی نشي کولی په دغه سي سکالرشپونو کې ګډون وکړي ځکه دوی ته د تک اجازه نه ورکول کېږي. نو ښه به دا وي چې د افغان جنو په کور دننه باندې د زده کړو لپاره غور وشي او
افغان جنې د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه دوی ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي او له نړیوالو هم غواړي چې په دې اړه د طالبانو پر حکومت خپلو فشارونو ته چې تر اوسه بې نتیجې دي دوام ورکړي. طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د دوی د مشر تر بل امر پورې نجونې د زده کړو اجازه نه لري، خو دا ادعا هم کوي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان نجونو او میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې بریتانیا د روان لمریز کال په سنبلې میاشت کې د نامعلومو دلایلو له مخې د چیونینګ تحصیلي بورسونو لپاره د افغان محصلانو درخواستونه وځنډول. چیونینګ د بریتانیا حکومت نړیوال تحصیلي پروګرام دی چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت او همکارو بنسټونو لخوا یې تمویلیږي.
د خبرونې په دې برخه کې داسې موضوع لرو چې شایي ځینو ته عادي ښکاري خو داسې نه ده. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي غږیزه ککړتیا د هوا د ککړتیا په څیر په افغانستان کې لویه ننګونه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې غږیزه ککړتیا هم د ښار په منځ کې شته هم په لارو کوڅو کې. نور په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دغه غږیزې ککړتیا او شور ماشور له ډول ډول رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي غږیزه ککړتیا یوازې د ښارونو تر ګڼمېشتو سیمو پورې محدوده نه ده، بلکې په لارو کوڅو کې هم د پلورونکو د لاؤډ سپیکرونو شور ماشور ځوروونکی دی او باید مخه یې ونیول شي. د کابل ښار اوسېدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لاسپیکرونه لګولې دي او چغې وهي هاو هي جوړه کړې. دلته مریضان لپاره دا ډېر غټ نقص کوي او شخصا په ما خو داسې بد لګېږي لکه د ټوپک ډز. حکومت ته دا پکار دي چې دا بند کې بېخي د لاسپیکر نوم څوک وانخلي. اطرافو کې وګورې چې هر ځای کې وګورې داسې نارې به وایي چې په دوه سپیک موته دي راولي.
غږیزه ککړتیا هغو لوړو غږونو ته ویل کیږي چې پر غوږونو خو نه لګیږي او کولی شي انسان په بېلابېلو روحي او رواني ناروغیو اخته کړي. د ترسره شوې یوې نړیوالې سروې له مخې چې پایلې د 2023 کال په فبروري میاشت کې خپرې شوې، په ټوله نړۍ کې څه باندې 400 میلیونو کسانو روغتیا د غږیزې ککړتیا له امله اغېزمنه شوې او هر کال لسګونه زره کسان د غږیزې ککړتیا له کبله د ورپېخو ناروغیو له امله له وخت مخکې مري. د کابل ښار یو بل اوسېدونکي شفیقه چې په کور کې ناروغ لري وایي له ځان پرته باید د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه په دې اړه وایي
کوم لاؤډ سپیکرونه چې په کوڅو کې ګرځي یا خوراکي مواد یا غیر خوراکي شی چې خرڅوي د دې اوازونه ډېر جګ دي. دا د موږ په شمول ټول خلکو ته چې ناروغ لري کور کې یا کوم بل مشکل لري، یعنی یو ذهنا نارامي اچي ټولو ته.
دا چې د غږیزې ککړتیا مخنیوي څنګه کېدای شي او په دې اړه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ کوم اقدامات کړي، په دې اړه د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کابل ښاروالۍ د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې دوی د 402 کال په وروستیو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي. خو پلورونکي وایي دا کار د اړتیا له مخې کوي تر څو توکو ته د خلکو پام ور واړوي. محمد نومان چې د کابل په لارو کوڅو کې جوش کړي جوار پلوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلک خبر شي چې موږ راغلي او لمونه جوار واخلي په حال دا چې دا فکر خلکو ته ملایمت هم کوي، خو موږ د مجبورۍ نه لګولای چې تر څو خلک خبر شي او لمونه جوار واخلي او لمونه کار وشي. بدون لاس فکر نه لمونه کار ډیر په سختي کېږي او ډیر فروشات مو کم وي.
نومان وایي یوازې دوی نه بلکې موټرو، ریکشا او نورو لیک دودونکو وسایتو هم شور ماشور جوړ کړي چې باید د ملامتۍ ګوته یوازې دوی ته ونیول شي. د یادونې ده چې د منظم خارې سیستم او کراچیو پلورونکو ته د توکو د پلور او پیر د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوند ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او لوی ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر اوارواپو عبدالکریم صافی وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغیز پرې باسي او که مخنیوي ونی شي په اوږد مهال کې د ګڼو روغتیاي ستونزو سره